میزبان شما است. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه. ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم. نن د افغانستان پاک سرو سیمو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده او د پوهنې وزارت وایي چې 1,000,000 نوي ماشومانو به ښوونځیو ته نوي ماشومان به ښوونځیو ته جذب کړي. د ملګرو ملتو یوه چارواکي د افغانستان د سولې روانو هڅو ته هیله ښوولې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا، چین او روسیې استازیو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50,000,000 ټوکه نوي کتابونه پر ښوونځیو ویشي او ملال یوسفزی د نړۍ له پیاوړو هیوادو هیله وکړه چې د نجونو د تعلیم پر پراختیا ډیر لګښت وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیې او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او ثبات راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په غونډه کې د افغانستان پر استقلال، مځکنۍ بشپړتیا او همداراز پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې په خپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وکړي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې کومو چارواکو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د روسیې او چین له استازیو سره وګوري. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50,000,000 ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. د دې وزارت ویاندې نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل
12.2 میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ سوي او په 4 یا 5 ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیون کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
نوري نصحت زیاته کړه چې 8.5 میلیون ټوکه کتابونه چاپ ته تیار دي، کورنیو مطبوعاتو د چاپ لپاره ورکړل شوي او د روان تعلیمي کال تر دوبی به په ښوونځیو وویشي. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له امله 3.5 میلیون کوچنیان چې 80% یې نجونې دي له تعلیمه محروم شوي. په غزنی کې چارواکي ادعا کوي چې 4 وسلوال په وروستۍ یوه میاشت کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د دې ولایت ویان محمد عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې 6 ځایه په غزنی کې عملیات شوي دي. د نوري په وینا په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم مرسته کړې ده، خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي دي چې د تلفاتو شمیر هغومره نه دی چې حکومت یې ادعا کړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو ژغ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو مشان روانه اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جاپان په اوساکا ښار کې غونډه کوي. ملالې یوسفزی په نړۍ کې نجونو ته د تعلیم د امکاناتو د زیاتېدو لپاره مبارزه کوي. هغې پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره وکتل او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره مرسته وکړي.
As the chair of this year's G20, I hope
the G20 hiwaduno sarmashrizi da korba hiwat bahais tamalaramachi wazir azam Shinzo Abe aw Japan ba da jinako talim ta da wadi warkawul la para da rarawano hatum la tarwakri za hila laram che tol mashran ba da jinako da talim la para da nawe pangi warkawulo shmani wakri
his support for womenomics
la asadi radio khabaron awre. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. ټرمپ دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د سوریه له باغوس سیمې له هم د جګړې خبرونه خپرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس پرون خبریالانو ته یوه نقشه هم ور وښوده چې په هغې کې د داعش د نفوس پخوانۍ سیمې او د دې ډلې اوسنی موقعیت په نقشه سوی. ټرمپ وویل وخت یې را رسېدلی چې ووایو چې داعش په سیمه کې پر هیڅ ځای واکمني نه لري. تا تر دې وړاندې د ټرمپ ویاندې سارسان رسویلی وو چې په سوریه کې د داعش خلافت لمنځه تللی. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي چې په سیمه کې جګړه دوام لري. د دې ډلې د رسنیو مسؤول مصطفی بالی پرون پر ټویټر ولیکل چې د باغوس په غرنۍ سیمه کې جګړه روانه ده او د دوی ځواکونه هڅه کوي چې له پاتې سیمو هم د داعش وسلوال وباسي. او وروستی خبر دا چې جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې هغه ولسمشر شو چې تر نورو ټولو ډیر عمر وکړ. کارتر نن د 94 کلونو شو. پخوا جورج اچ ډبلیو بوش له هغو ولسمشرانو وو چې تر ډیرو ژوندی پاتې وو. ډبلیو بوش تیر کال د نومبر په 10 وروسته له 94 کلونو او 111 ورځو مړ شو. بوش او کارتر دواړه په 1944 کال کې زیږیدلي. بوش د همدې کال د جون په 12 او کارتر د اکتوبر په 1 نیټه پیدا شوی. جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو 9 ولسمشر و. دی له 1980 تر 1981 د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر و. د جیمی کارتر میرمن روسلین 90 کلنه ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. نن د افغانستان په اکثرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو. د پوهنې د وزارت ویاند وایي
حال روان ما افزون در ایک 1,000,000 دانش آموز را جذب میکنیم. از جمع اطفال بیرون از مکتب هم 500,000 طفل را که تعداد بیشترشون دخترها هستند ما جذب خواهد کردیم.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د اپریل په 14 او 15 به په دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي د افغانستان د سولې هڅو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. البته په دغه چاپی خبرونو کې د افغانستان د سولې مسله هم چیرل شوې ده. د روغتیا په برخه کې په کابل کې لیبر ډاکټر سره شغیدلی
کولای شي چې اوبو بیا جمع کې کوټه بوزي حالت جوش کې بیا سرویس کې
پرون په نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ وه. تر 9 بجو د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو او یو شمیر نور مطالب د افغانستان او د نړۍ د نور برخو په ارتباط د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدلی شئ. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت په وینا 6 کال 1,000,000 کوچنیان ښوونځیو ته نیسي. د پوهنې وزارت وایي له هغو کوچنیانو به چې تیر کال ښوونځي ته له تګه پاتې شوي 15,000,000 په ښوونځیو کې شامل شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د کوچنیانو د جلب او جذب لپاره یې پراخ کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویاندې نوریه نصحت ویل چې د کوچنیانو د تعلیم د اهمیت په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو له لارې غواړي کورنۍ تشویق کړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. هغې پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سال با توجه به برنامه‌هایی که در راستای
آگاهی‌دهی سشکال ده هغو پروگرامونو پر اساس چې موږ د کورنیو د خبرتیا لپاره جوړ کړی هیله لرو چې ډېر نجونې به ښوونځیو ته شامل سي. په روان کال کې موږ علاوه پر دې چې 1,000,000 زده کوونکي جذبوو له هغو کوچنیانو چې له ښوونځي پاتې دي 15,000,000 نور هم جذبوو چې ډېرې نجونې دي. د نوریه نزهت په وینا په افغانستان کې تیر کال د 10 هلکانو په مقابل کې یوازې 6 نجونې ښوونځي ته شامل سوي وې او د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په دې کې تعادل رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د رپورټ په حواله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې چې تیر دوبی خپور شوی ولیکلي و چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې ده چې 60% یې نجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت د خرابوالي، کمزور اقتصاد او د ناسمو دودونو له امله په ډېرو سیمو کې نجونې له ښوونځیو پاتې سوي دي.
اطفالی که در بخش های نام به ویژه در ولایت های مثل پکتیا، پکتیکا، زابل، هلمند
دوای هغه کوچنیان چې پانا امنو سیمو کې وسیله کا پکتیا، پکتیکا، هلمند، زابل او نور ولایتونو کې چې جګړې وي او ناسم رواجونه پر ورځني ژوند غالب دي، اقتصادي ستونزې زیاتې دي، کوچنیان له ښوونځیو پاتې سوي دي. دا هغه سیمې دي چې امنیت خراب دی او د طالبانو یا نورو ډلو واکمني پکې زیاته ده. نوریه نصحت زیاته کړه چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله پر خلکو اقتصادي فشار زیات شوی او ډېرې کورنۍ د ښوونځیو پر ځای خپل ماشومان د کار ځای ته لیږي. د هغې په وینا د امنیت خرابیدل او د اقتصاد کمزوري کیدل مستقیما د کوچنیانو پر تعلیم اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د سروې په حواله په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې د 15 او 24 کلونو ترمنځ ځوانانو 1% باسواده وو، خو په 2018 میلادي کال کې دا فیصدي 45% لوړه سوې ده. د افغانستان لپاره د یونیسف د ادارې مشر عادل خضر په یو بیان کې ویلي چې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو تګ یوازې په ټولګیو کې د کښېنستلو معنی نه لري، بلکې هغوی ته د ثبات موندلو لار ورښیي.
اته به جواب لاس دقیقې دي او مکتبونه په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نن پاته بجې پرانستل شوې دي. د تعلیم په برخه کې بیا هم یو مطلب لرو. په هلمند کې د تړلو ښوونځیو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو په دغه ولایت کې لا هم 240 بیا مکتبونه ودانۍ نه لري. موضوع په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دایی د پوهنې ریاست له چارواکو سره شاربلې او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړی.
پلشکرګه کې د یو شونځي په منځ کې د یو څوپړیز ودانۍ د بنیاد ډبرې شوړل کیږي. څوبرز وړاندې د سختو بارانونو لامل د دې شونځي د منځ ولاړو سپینو او شنو خیموته او بننه وتلې چې لامل زده کوونکو احتساب هم کړی وو. د یونیسف ادارې لخوا کلونه وړاندې ورکول سوي شنې او سپینې خیمې هم زړې سوي دي. په هر یو کې یوازې یو چوکۍ وي چې ښوونکی پر کښېني او زده کوونکي هم دمګړې چنجونې دي. پر هغه پر شونو ناستې دي چې لا هم د باران د لندبل څخه وچې سوي نه دي. د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ په لګښت چې ټول مصرف د افغانستان حکومت ورکوي، د مکتب دغه وداني ټول ملحقات لري چې د یو کال په مده کې جوړیږي. د هلمند والی د خلکو غوښتنه وکړه چې د هغه پروژو څارنه په خپل وکړي چې په امن سیمو کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ژمنه وکړه چې په نوي 1491 مریز کال کې به د معارف د بودیجې ترڅنګ د کلیو د پراختیا او د ټولګټو د وزارتونو په مرسته ګڼ شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
کوم مکتب چې نن تاسو ګورئ دا د ښار سازۍ د مدیریت له طریقې جوړیږي او همدارنګ د دې ترڅنګ موږ په راروان ونیو کې نور افتتاحګانې هم لرو چې انکشاف دی. اتم په دې برخه کې غواړي په مرکز او ولسوالۍ کې نور مکاتب هم موږ ته جوړ کړي چې بیا هم د مرکزی حکومت نه مننه کوم. بل خبره چې زرالم د شرکت د مسول څخه زما خواهش دادی چې همیشه د خلکو ارزو هم دادی چې د سټنډرد او د بیکو مطابق دادی جوړ کړي، ځکه تاسو ته معلوم دی چې د مکتبونو اکثر آخري سروې زغپل کوم چې بیا د سینې چې بیا در باندې خراب کوم او د سره در باندې جوړ کوم. نو بنان دې ته توجه وکړي. د خلکو څخه زما هیله دادی چې دا ستاسو د اولادونو لپاره جوړیږي، تاسو هم د شرکت سره همکار اوسئ، د همکار ترڅنګ جدي پروژه تر نظر لاندې ونیسئ.
والد مرکزی حکومت نه مننه وکړه چې د معارف په برخه کې هلمند ته ډیره پاملرنه کوي. کلیوی خو د هلمند تر 210 شونځي ودانۍ نه لري، لبلې خو لسګونه شونځي د زده کوونکو پر مختړل دي چې لامل تر 1500 ډیر هغه ماشومان شونځي ته نسیتلې چې عمرونه پر مکتبونه جوړ دي. د هلمند په هنر رسوي په غسیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي هم موافقه تر رسیدلې دي چې شونځي پرانځي، خو ستونزه د معارف په وزارت کې ده. که یاد وزارت دوی ته د شاوخوا 2300 شونکو کم تشکیل پر وخت ورکړي، هغه امکانات هم سره ورکړي چې شونکو زده کوونکو ورته اړتیا لري ټول تړلي شونځي په څورو کې پرانستلای شي. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ټول د بندو شونځي پرانستل اسانه دي، خو د غو د لپاره شونکو او نور ملکات برابرول سخت دي. شاغلی سفاری زیاته کړه، موږ په نوي 1499 مریز کال کې ډیرو شونځیو ته د ودانیو لپاره پلان جوړ کړی دی.
زموږ تر اوسه پورې 204 راوی مکاتب تعمیرات نه لري، چې شپږ څلور مکاتب نه عمل کار پیل شوی دی. دوه مکاتب باندې ډیر ژر کار پیل شي. ځینې ولایتونه لکه هرات او ځینې نور ولایتونه په دې نه تواریدل چې دوی تمځي کې ورته پیدا کړي. موږ په دې باندې وتوانېدل چې د څلور اتیا او نور مکاتب هم ځکه مرتولې جو خلکو زموږ سره همکاري کړې. تر دې دمه 208 جریبه ځکه خلکو سره په د مکاتب د جوړول د لپاره راتره کړی ده. دا هغوی ټول څخه مننه کوو په دې برخه کې د قدرمن والي صاحب د شارا کور جوړولو محترم رئیس صاحب د راضي محترم رئیس صاحب د قدرمن ولسوالانو او مشرانو ټول څخه مننه کوو چې زموږ سره په دې برخه کې بشپړ همکاري کړې ده.
د پوهنې رئیس د ښوونځیو دپاره د کمبودو ودانیو او کمو ښوونکو په اړه په داسې حال کې سر ټکوي چې زرګونه زده کوونکي د لوست کتابونو ته اړتیا لري. ویل کېږي د هلمند زده کوونکي تر 1 میلیون ډیرو کتابونو ته ضرورت لري. دلته داسې زده کوونکي هم شته چې د ښوونځي ټوله دوره د کتاب د نشتوالي په خاطر د بل چا سره په شریک یا کاپیسو کتابونو باندې پوره کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي. ولې که څوک کتاب ونه لري معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولی. چې مطالعه ونه کړي نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو همدا غوښتنه ده چې زموږ هلمند ته زیاته توجه وکړي او د هلمند شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټول تر موږ پورې راورسوي. بعضی
وخت مثلا کتاب نه داریم، بس سره کتاب نه داریم او د روز امتحان مجبور میشم که از یک کس دیگه بگیریم او هغه هم کس ته یک شب خصوص نمیشه که استاد تمام
د مجرب ښوونکو د کمبود سره سره بل مشکل د کتاب نشټواله دي چې د زرګونو زده کوونکو د زده کړې ساتې ټټکړې دا اکثره د لوړ زده کړو لپاره د کانکور پازمنه کې بې نتیجې پاتې کیږي. کته مو اوس مهال د ستون زلج حال سوي د خود په هني دریاست اړوند پر یو شمېر کلیدو بستونو باندې په میشت کې څو کسان مکتوبونه راوړي او دغه کار چې ویل کیږي اکثره په مرکز کې د زورواکو وکیلانو لخوا کېږي د پوهنې بهیر او اداري برخه اغیزمنه کړې ده چې تر اصلي مورخي ورخوا ډیر وخت پر چوکیو د کشمکشونو په خاطر ځای کېږي. د هلمند په ټول تشکیل کې 421 ښوونځي دي چې 204 اویا یې ودانۍ نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د اپریل په 14 او 15 به په دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. زمیر کابولوف دا خبره په واشنگتن کې پرون وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د سولې له استازي زلمی خلیل زاد او د چین له استازي دینګ شیو جنګ سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. البته دې موضوع ته یو روسي آژانس اشاره کړې ده. کابولوف وایي چې ټولو د ماسکو غونډه ستایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازیو ترڅنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازی پکې نه و. بل لور ته د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې روانو خبرو د افغانانو په زړونو کې د راتلونکي لپاره تت امیدونه رامنځته کړي دي. په دې ترڅ کې په یو تازه خبره شوي راپور کې ویل شوی دی چې تیر میلادي کال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال اندرو ګیلمور د افغان حکومت د هغې طرحې ستاینه کوي چې له طالبانو سره د بې قید و شرط خبرو وړاندیز یې کړی او وایي دې وړاندیز د افغانانو په زړونو کې د سولې لپاره د امید تتې شامې بلې کړې دي. ښاغلی ګیلمور وویل د لیدلې دي چې د افغانستان مدني فعالان په پرله پسې ډول له وسلوالو ډلو غواړي چې له تشدد څخه لاس واخلي او د سولې پر بهیر اورګډ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه مدني فعالان او د ښځو د حقونو مدافع ډلې سره یو ځای شوي او د ښځو د حقونو په برخه کې په ګډه اندېښنې څرګندوي او د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو پر ګډون ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل راپور کې همداراز ویلي له امکان لري ښکاري چې افغان حکومت د سولې له خبرو څخه لري وساتل شي. طالبان افغان حکومت نامشروع بولي او وایي خبرې نه ورسره کوي. د افغان حکومت مشرانو هم له دې کبله غوسه څرګنده کړې ده چې د سولې په خبرو کې نه دي شامل. افغان چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد تورنوي چې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د ګډون مخنیوي کوي. خو د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په خپل راپور کې د افغان حکومت د دې ادعا یادونه نه ده کړې او پر ځای د دې خبرو د اهمیت او د بشري حقوقو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو د لاستراوډونو پر خوندیتوب ټینګار کړی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال انجونو او خځو د تعلیم او کار اجازه نه درلوده او له بشري حقوقو به برخې وي. خغلی ګیلمور ټینګار وکړ چې د وګړو پر مساوي حقونو د تبعیض پر لمن زوړو او د ښځو د حقونو په مسله کې باید هیڅ راز معامله ونه شي. د ملګرو ملتونو پر راپور کې دا یادونه هم شوې چې 2013 کال د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کالو. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل چې له داعش ډلې پرته د افغانستان د جګړې ټولو ښکېلو اړخونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې اقدامات کړي دي. خو اندرو ګیلمور په دې برخه کې د نورو مشخصو ګامونو پر اړتیا ټینګار وکړ.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره کړې ده. دغه خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
په افغانستان کې د جمعې په ورځ د دوو امریکایي سرتیرو وژنې هم د نیویارک ټایمز او هم د نورو ورځپاڼو پام راړولې. نیویارک ټایمز د افغان امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا سرتیری د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې په جنگ کې وژل شوی. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د دغو سرتیرو د وژنې لتایید پرته نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ورځپاڼې د افغان ځانګړو ځواکونو د ویاند قیوم نورستانی په حواله ویلي چې د جمعې په ورځ په کندوز کې عملیات شوي وو. د ویلي یو افغان منډو وجل شوی او درې نور چپیان دي. د خبره ګڼو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوختي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیری لري چې لړلې سګ میلادي کال تر اوسه 4 سرتیری وجل شوی. وال ستریت جرنال ورځپاڼې لیکلي داسې وخت چې امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د 13 کلنې جګړې د سیاسي حل په لټولو لګیا ده، دوه امریکایي سرتیری د جمعې په ورځ په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي په جنگ کې د دغو وژل شویو سرتیرو هویت د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د پالیسۍ له مخې تر هغو نه اعلانوي چې کورنیو ته احوال نوي ورکړي. وال ستریت جرنال لیکي دا سرتیری داسې وخت وژل شوي چې په ټول افغانستان کې جګړو زور اخیسته او ورسره په یو وخت امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پاړه خبري کوي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله د طالبانو له سیاسي ډلې سره د امریکایي پلاوي د خبرو لڅلورو یو عمده برخه جوړوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستی وار د مارچ تر 12 په دوحه کې وو، چیرته چې د شپاړه سورزي له طالبانو سره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو اوربند بین الافغانی خبرو او له افغان خاورې د امریکا او نور متحدینو پر ضد د نه کارونې د ډاټ په ورکولو خبري وکړي. وال ستریت جرنال لیکي دواړو لوريو دا میاشت خبري په دې تمه پاته ورسولې چې بل دور به بیا راتلونکي میاشت سره کینی. خزي ډیره زیاتې اندېښمنې دي. دا د یوې مقاله عنوان دی چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خبره شوې. د مقاله لیکوال ویلي د طالبانو له ظلم د افغان خزو خلاصون یو وخت د امریکا د دواړو ګوندونو یو اساسي موضوع و. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی چې اوس افغان خزي هېری شوې دي. وړاندې لولو د 2020 کال په نومبر کې داسې وخت چې امریکایي پوځیان د القاعده جنگیالیو د ایستلو او د طالبانو د رژیم د ځپلو لپاره جنگیدل، د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش میرمنې لورا بوش یوې رادیویي وینا کې وویل یوازې تروریستان او طالبان خزي لزده کړو پاتې کوي او یوازې تروریستان او طالبان خزي ګواښي چې کنوکان مو سره کړل باسوي. خو د مقالې لیکوال لیکي نږدې دوه اونۍ وروسته له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د سولې په خبرو کې د افغانستان د خزو راتلونکي په اجنډا کې نه ده شامله. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د خزو پرمختګ به خوندي کړي. افغان خزي بیا وایي د سولې په پروسه کې رول کمزوری دی او دې چارې د هغوی اندېښنې ورزیاتې کړي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تیر المریز کال د افغانستان د ورزش لپاره د یو لړ لاستراونونو ترڅنګ د ننګونو او سنزو کال هم په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیلي راپور لرو چې د تیر کال لوبو ته کتنې شوې دي او ورزش ته البته. خو اوس په نړیواله مسله راوخلو، اروپایي ټولنې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه غندلې ده چې د جولان د غونډیو په ارتباط یې کړې ده. ترامپ ویلی دی په روسیه کې پر د ترامپ پر نړیواله ټولنه ژغ کړی دی چې دا سیمه د اسرائیل د خاوري برخه ده. خو اروپایي ټولنه ویلی چې د ترامپ دا خبره به د دوی دریس بدل نه کړي. د جولان د غونډیو پاړه د ترامپ روسیې دریس په امریکا او نور نړۍ کې بحثونه پارولې دي. د جولان غونډې په 1980 میلادي کال کې اسرائیلي ځواکونو له سوریې ونیو، خو نړیواله ټولنه رسمن د سیمه د سوریه د خاورې برخه ګڼي. سوریه د سیمه اشغال شوی ګڼي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د جولان د غونډیو د اشغال په اړه د ټرمپ خبرې غندي او غیر مسؤلانه یې بولي. فرشته جلالزی راپور لري.
د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون وویل چې د جولان د غونډیو په اړه د ډونالډ ټرمپ ورستۍ بیان د اروپایي ټولنې نظر نشي بدلولای. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 28مه پر ټویټر ولیکل چې د دې وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه د جولان غونډۍ رسمن د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي. ټرمپ یو ټویټ کې ولیکل د جولان غونډۍ له ستراتیژیک او امنیتي اړخه د اسرائیل دولت او ټولې شاوخوا سیمې ته اهمیت لري، خو نړیواله ټولنه رسمن د سیمه د سوریې د خاورې برخه ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په 2018 میلادي کال کې امریکا غوښتنه وکړه چې دا سیمه د دوی د خاورې برخه وګڼي او پر نړیوالو هم فشار واچوي چې دا کار وکړي. د امریکا د حکومت ولور په چارواکي پرون رسنوي ته ویلي چې پر داسې سند کار روان دی چې امریکا به د جولان پر غونډیو د اسرائیل ادعا ته رسمیت ورکړي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په څو ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي. د امریکا د حکومت یو سرچینې ویلي چې ډونالډ ټرمپ د اسرائیل د صدر اعظم سره د کتنې په وخت په واشنگتن کې د جولان د غونډیو په اړه ترتیب شوی سند لاسلیک کړي. خو د امریکا په سیاسي کړیو کې داسې اندېښنې شته چې د ټرمپ دا کار شاید د منځني ختیځ د سولې پر هڅو منفي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم د جمعې په ورځ د جولان پر غونډیو د یهودي میشتځایونو زیاتېدل وغندل. ترکیه، ایران، د اسلامي همکاریو سازمان او روسیه هم په دې تړاو د ډونالډ ټرمپ وروستۍ دریځ د اندېښنې وړ بللی دی. د روسیې حکومت ویلي هیله لري چې د ټرمپ خبرې به یوازې خبرې وي. د امریکا متحدو ایالاتو په 2018 میلادي کال کې له تل ابیب د بیت المقدس سیمې ته خپل سفارت ولېږداوه چې په نړۍ کې مختلف غبرګونونه وپارول. د رپورټونو پر اساس د سپینې ماڼۍ سلاکارانو د وار ولسمشر ټرمپ ته مشوره ورکړي چې د جولان د غونډیو پړه پر خپل نوی دریځ ودرېږي او هغه ته ډاډ ورکړي چې دا وار هم واشنگتن کولای شي چې نړیوال غبرګونونه مهار کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او په تیر کال کې د افغانستان ورزش ته کتنه لرو، خو اوس به مو له دې خبر کړو چې په نړۍ کې د کوټې دننه ستره فواره جوړه شوې ده. په دې اړه تفصیل له اسمت ساروان.
د سنگاپور نوې نړیوال هوایي ډګر بشپړې دوته نږدې شوې ده. د دې هوایي ډګر چې جوئل چانګي نومیږي یو ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې ډېره لوړه فواره یا آبشار شته. دا فواره چې د آبشار په شان ده، د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار ده. د دې آبشار اوبه د هوایي ډګر ونو بوټو ته هم اوبه برابروي. د دې ګردی آبشار په شاوخوا کې سرپټې پارک جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې د پلیو لارې شته. آبشار او پارک د هوایي ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ شوی چې بیلابیلو ترمینلونو ته لارې لمنځه یا څنګه تیریږي. دا ودانۍ 1,40,000 متر مربع لوی والی لري او شیشه یي چت یې لا ښکلا وربخلې ده. د ابشار اوبه له 200 متره لوړ ځای لاندې تویږي او د پارک بیلابیلو برخو ته بهیږي. په هر دقیقه کې 1,000 1,450 لیتره اوبه تویږي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي. ټاکل شوی دی چې د سنگاپور جوئل چانګي هوایي ډګر د سش کال د اپریل په 18 نیټه پرانستل شي. د دې هوایي ډګر په ترمینلونو کې په یو وخت 1,00,000 تنه ځای شي. په هغه کې ګڼ شمېر رستورانونه، تفریح ځایونه، استراحت ځایونه او یو هوټل په پام کې نیول شوی چې 110 خونی پکې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمېرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اختر محمد سابق له هلمند پر استولې سمس کلیکی، افغان حکومت که د سولې په خبرو کې برخه ونه لري نو د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوله هیڅ معنا نه لري. اختر تو خیل شاجویا پر استولې سمس کې باران ته اشاره کوي او لیکي په زابل کې له تیر شپې راهیسې باران نوري. بشیر حبیبزی د لوګر لاسرې لیکي خدای دې وکړي چې دا ځل په قطر کې د سولې خبري نتیجه ورکړي. رفیع الله غیرت لبکوالی کلیری طالبان سوله نکوي، امریکایان بیا خپلې ګټې ته ګوري. عبدالواحد مدقق لوګر لیکي حکومت باید د شونکو د سمکو د ویش هڅه چټک کړي. یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې مسلې ته اشاره کړې ده. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې له کابل لیکلي دي چې طالبان او امریکایان تر هغو پورې د سولې په خبرو کې پرمختګ نشي کولی چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. عبید الله پراستول اس ام اس کې لیکلي دي هغه وخت افغانستان ته سوله راتلی شي چې ټول افغانان سوله وغواړي او په خپله ګټه خبرې ونه کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پراستول اس ام اس کې پوښتنه کړې ده چې د قطر بله غونډه کله ده. البته تر اوسه پورې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو د غونډې په اړه په قطر کې څه نه دي ویل شوي، خو د روسیې استازي ویلي دي چې څه باندې دوې اونۍ وروسته شایي په قطر کې دوی غونډه وکړي. البته روسان نه، طالبان او د افغانستان د حکومت یو شمېر استازي داسې غونډه وکړي که مخکې چې په روسیا کې کړې. اته بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیې او چین له استازو سره په واشنګټن کې د افغانستان د سولې پر بهیر د پنجشنبې او جمعې په ورځو خبرې وکړې. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. په غزنی کې چارواکي ادعا کوي چې څلور اویا وسلوال په وروستۍ یوه میاشت کې په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې وژل شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کوي چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. او جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې هغه ولسمشر شو چې تر نورو ټولو یې ډیر عمر کړی دی. کارتر نن د 94 او 103 کلونو شو. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې ګڼ ماشومان د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او ناپاکۍ له امله ژوند له لاسه ورکوي. صالح محمد صالح په دا اړه د ماشومانو له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده. په پیل کې د کابل په فرانسوي روغتون کې د ماشومانو له متخصص ډاکټر امید فیضی څخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې له هم ګڼ ماشومان د اوبو او بیا روغتیا ساتنې د نشټوالي له کبله مري. ډاکټر فیضی وویل
ټول ماشومان چې دته پیدا کېږي په یو فامیل کې یو ماشوم نه ده، دوه ماشوم نه ده، ماشومان ماشاءالله ډېر دي. پاک اوبو نه پیدا کېږي، هر ځای چې ماشومان ځي بیا د نل مستقیم سره، د بمبې سره او د دند اوبو سره، هغه ځایونه سره اوبو اوسکي. د دې لپاره مونږ کولای شو چې اول لاسونه کالي ومینځو، پاک وساتو، د اوبو جوش کو.
بله ډاکټر صاحب، دې مسلې ته راتلم. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم زیات کسان د ویالو یا هم د سیندونو له اوبو څخه استفاده کوي چې کله ناکله د ناروغیو سبب کېږي. دوی دغه اوبه څنګه صفا کولی سي په هغو امکاناتو چې دوی پلاس کې لري؟
کولی شي چې اوبو بیا جمع کړي، کور ته بوزي، هلته جوش کړي، بیا غذا سره وخته کې بیا اوبو سروس کی، گیلا سروس کی. آسان کار ده چې صاف اوبو نه پیدا کیږي، بیا دا یو ساده او آسان کار ده.
او د حفظ الصحه د خوندیتوب لپاره یا د روغتیا ساتنې په برخه کې عام خلک څه کولی سي، خصوصا په کلیوالو سیمو کې چې نظافت هم زیات نه مراتیږي، په دې برخه کې د چاپریال د خوندیتوب یا پاکوالي لپاره خلک څه وکړي؟
دا څه کولی شي چې ټول فامیل پلار او مور رادیو او تلویزیون او دا شاوخوا کې هغه باید اعلان شي، باید مستقیم تلویزیون سره او رسانه سره اعلان شي. مهم ځای چې دا لاسونه دي، د دې لپاره باید لاسونه هر ورځ باید ومینځي، هر ساعت باید ومینځي، ناخونه چې دغه ته باید ونیسي، کالی پاک وساتي، چې دوده خوري باید هغه بشقاب کاسه داشن، قاشق داشن باید ومینځي. دا آسان کار ده چې نه پیسې غواړي نه همدا صاف اوبو غواړي بس خلک.
په دغه راپور کې د اوبو ضایع کېدو ته هم اشاره شوې ده چې خلک په دې برخه کې دوی غواړي پوهاوی ورکړي چې د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د اوبو د سپما لپاره څه پیشنهاد کوي چې خلک څه وکړي؟
کابل معلومه ده چې دیش کال او یا بیشتر دیش کال جنگونه وو او د توپاک او دا شیان چې فضا چې پاتې ده دغه ضرورو چې پاتې ده اوبو سره کېږي یو ځای کېږي، بیا اکسیجن نایتروجن او بل گازات چی دی پا او بو که ملاوز کی گی زمین لانده در چی در تشنابونه هم داسته در جو یا اسپریم سر یا اوزا کی گی چی در زمین لانده در زی بیا پاک او بو سر مکس کی گی بیا در ماشومان چی او بو ویسکی و غتون چی او بو ویسکی پاک او بو نده گنده او بو در فضایی چی میکروبو ندی در زراعات چی دام مکس کی گی دلیل پارم هم بعض مریضان برای مریضی های رازی چی لکه سالات لکه
ډاکټر امید فیضی د ماشومانو د ناروغیو متخصص.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
وړاندې د ګډیا چار تفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لوبو ته مخه کو. دیرله سوه ونیبیم لمریز کال د افغانستان د ورزش لپاره د یو لړ لاسته راوړنو تر څنګ د ننګونو او ستونزو کالو. په دغه کال کې که افغانانو له یو اړخه د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو خوشي وکړه، بل اړخ ته یې په کابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې په لوبغالو او ورزشي کلبونو کې په چاودنو او بریدونو کې لوبغاړو ته په اوشتې مرژوبلې د خم اوښکې تویې کړې. خو په ټوله کې د افغانستان د ورزشي بنسټونو مسؤولان له خپل تیر یو کلن مزل او د لوبغاړو له لاسته راوړنو خوشاله دي. په دې اړه واصل بسال تفصیلي راپور لري.
که څه هم په 1990 لمریز کال کې نامنه او د نورو برخو ترڅنګ په ورزش هم سیوره غوړول، خو بیا هم افغان لوبغاړو له بیلابیلو نړیوالو سیالیو څخه د اتلولیو سو جامونه او لسګونه مډالونه هیواد ته راوړل. کرکټ، تکواندو، کوراش، وشو، فری فایټ، سنوکر، فوټسال، لامبو وهنه او ماراتون هغه ورزشي رشتې دي چې تیر کال یې خېل لاسته راوړنې درلودې. اما لسګونو نورو ورزشي فدراسیونونو بیا د امکاناتو د نشتوالي او لازم چمتووالي د نه لرلو له امله کومه لاسته راوړنه نه لرله. خو دا چې څنګه کېدلی شي د افغانستان ټول ورزشي فدراسیونونه ښې لاسته راوړنې ولري او په نړیواله کچه د افغانستان نوم وځلوي، د پوښتنې ته په ورزشي چارو کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار اجمل غنی داسې ځواب وایي:
په عمومي ډول موږ او تاسو ورزشکاران د افغانستان افتخار دي. افغانستان ته زغ زیات دوی افتخار راوړی ده، اما وخت دې رسیدلی ده چې اداره او د ورزش اداره او د رئیس جمهور دی توجه ترلاندې نور هم زیات شي.
په افغانستان کې له کرکټ بورډ سربیره له 500 زیات ورزشي فدراسیونونه فعال دي چې ډیرو کمو یې تیر کال اتلولۍ وګټلې او له بیلابیلو نړیوالو سیالیو یې د سرو زرو، سپینو زرو او زیړو مډالونه د افغانستان په نوم کړل. کرکټ یو له هغو ورزشي رشتو څخه ده چې تیر یو کلن مزلې د بیلابیلو لاسته راوړنو سره مل وو او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څو نړیوال ریکارډونه هم په دغه کال کې په خپل نوم کړل. د 2019 کال د کرکټ 500 ورځ نړیوال جام ته په اتلولۍ سره د افغان لوبډلې وتل د غوراوي پړاو له تیرولو پرته د 2020 کال 20 ورځ نړیوال جام سیالیو ته لار موندل، په ټیسټ سیالیو کې د لومړنۍ تاریخي بریا خپلول، د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو ترسره کول، په آسیا جام سیالیو کې خزلیدل او د آیرلینډ پر وړاندې په 20 ورځو لوبو کې د ډیرو منډو جوړولو او د حضرت ځاځي عثمان غنی په ملګرتیا د اوپننګ ریکارډ جوړول په تیر کال کې د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو یو شمېر مهمې لاسته راوړنې دي. همدې لاسته راوړنو ته په کتو د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د کرکټ تیر یو کلن مزل بریالی او له ویاړه ډک بولي.
کین هم 1990 کال د افغانستان د کرکټ لپاره، د افغانستان د ملت لپاره ډېر روښانه او د خوشحالیو ډک کال، نو واقعیا هم په مجموع کې د کرکټ لپاره او کم تغیرات چې په اداره کې راغله دومره مثبت تاثیر یې وکړ چې افغانستان سره د ریکارډونو او سره د هغه دستاورد چې هم ملت پی ویاړي او هم زه پی ویاړم رنگین او د افتخار ډک کال و.
تکواندو بل ورزشی رشته ده چې په تیر کال کې لاسترولنې او فعالیتونه د پام وړ ول. په دغه کال کې تکړه تکواندو کوونکی نصر احمد عبدالرحیمزی د ځوانانو په المپیکي سیالیو کې په 3.5 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره له دغه سیالیو څخه د برونزو میډال د افغانستان په نوم کړ.
ونیوم کال کې ما ډیر لاسترولنې درلودلې او ډیر ښه کال و ماته. ما په ونیوم کال کې اوکراین سهمیه د المپیکو کرم او المپیک مسابقو کې په ډیر ښه نمائندګي د خلکو نه اومې کړی چې درېم مقام ترلاسه کړم په 200 هیوادونو ترمنځ چې برونز مډال د دې مسابقو نه لاسته راوړم. هنده ایله مې امتاده چې وکړی سم په 2000 المپیک توکیو کې وکړی سم بیا هم له هغه جینه مډال واخلم.
په همدې کال کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې د لوبغاړي نصر احمد عبدالرحیمزی ترڅنګ فرزاد منصوري د کوریا له آزادو سیالیو څخه د سرو زرو او رامش حسینی او محسن رضایی بیا د برونزو مډالونه وګټل. دا شان د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې په ایران کې د دهای فجر په 9 پړاو سیالیو کې د 12 هیوادونو ترمنځ د ډیرو مډالونو په ګټلو سره درېم مقام خپل کړ. په 1990 مریز کال کې د آسیا په المپیکي سیالیو کې چې د انډونیزیا په جکارتا کې وشوې د افغانستان 160 کسیز کاروان پکې ګډون کړو چې 9 لوبغاړي او نورې روزونکي او د المپیک ملي کمیټې مسؤلین ول. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغانستان په 1400 بیلابیلو رشتو ځغاسته، لامبو وهنې، باسکټبال، غیږنیونې، تکواندو، پراشوټ اوچتونې، بیډمنټون، جوجیتسو، جودو، کراټه، سوکوهنې، وزن اوچتونې، وشو، والیبال، رګبي او کورش په برخه کې ګډون کړو چې یوازې په 2 رشتو کورش او وشو کې د برونزو 2 مډالونه د منصور سروري او خالد اوتک لخوا ترلاسه کړل. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د سویلي کوریا د 2014 کال په 13 پړاو آسیایي المپیکي سیالیو کې په کرکټ کې د سپینو زرو او په تکواندو کې د احمد رومان عباسي لخوا د برونزو 1 مډال ګټلی و. که څه هم د ورزش د برخې یو شمېر کارپوهان د جکارتا په المپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو له لاسته راوړنو خوښ نه دي، خو د افغانستان د بدني روزنې المپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی بیا وایي چې افغان لوبغاړي شته او امکاناتو ته په کتو سره په سږنیو آسیایي المپیکي سیالیو کې ښه ځلیدلې دي.
تمامي فدراسیونو الحمدلله
دی وایي ټول ورزشي فدراسیونونه منظم شوي او اوس انتخابي فدراسیونونه لرو چې زیاترو یې د خپلو عملي پلانونو په نتیجه کې په تیر کال کې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی رحیمی په نړیواله کچه د المپیک نړیوالې او آسیایي کمیټې او یو شمېر نورو هیوادونو سره د ورزش په برخه کې د اړیکو د پراختیا خبره هم کوي او دا یوه مهمه لاسته راوړنه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې کال کې د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډلې لوبغاړې سمیرا اصغری د لومړنۍ افغانې په توګه د المپیک نړیوالې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړ. دا شان په ورزشي چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی اجمل غنی د آسیایي المپیک د اجرایه بورډ د غړي په توګه وټاکل شو. په تیر کال کې بله ورزشي لاسته راوړنه چې باید یادونه وشي هغه د سنوکر د لوبې په برخه کې و چې افغان لوبغاړي سالی محمد محمدي د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې چې میانمار کې وشوې وتوانید چې د 2 هیوادونو ترمنځ د سپینو زرو مډال د افغانستان په نوم کړي. ښاغلي محمدي په دغو سیالیو کې خپلو آسټرالوي، اتریشي، هندي، منګولیایي، قطري، تایلنډي او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړه، خو پایلوبې د ویلز لوبغاړي ډیرن مورګن ته چې د سنوکر لوبې د نابغه په نوم شهرت لري بایلود. په همدې کال کې په امریکا کې میشت افغان لامبوزن عباس کریمي چې دواړه لاسونه یې نشته د یاد هیواد په کوربتوب د لامبو وهنې په ملي سیالیو کې د لومړي مقام په خپلولو سره د سرو زرو مډال وګټه. په تیر کال کې د افغانستان بله ورزشي لاسته راوړنه د فوټسال په برخه کې و چې د فوټسال تر 40 کم عمره ملي لوبډلې د 2 بریاو په خپلولو سره د 2019 کال آسیا سترو فوټسال سیالیو ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړه. همدارنګه د افغانستان د ماراتون لوبډلې هم په 1990 کال کې د دغې لوبې په 4 پړاو نړیوالو سیالیو کې چې په بامیانو ولایت کې د امریکا، فرانسې، هانګ کانګ، ناروې، ارجنټاین او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو څخه 400 نارینه او ښځینه لوبغاړو پکې ګډون کړی و د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ. د دغو سیالیو د نارینه و په لومړۍ ډله کې کریم یعقوب د افغانستان په استازولۍ لومړی مقام او سیملینچ د امریکا په استازولۍ دویم مقام وګټه. دویم ډل کې بیا طاهر مرتضی او سید غفور د افغانستان په استازولۍ لومړی دویم او دریم مقامونه وګټل، خو د خزینه ډل کې بیا امریکایي مور او لور لومړی او دویم او د افغانستان په استازولۍ بیا بیګم دریم مقام وګټه. د رزمی لوبه په برخه کې فری فایټ هغه لوبه ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې خبر مختک کړی دی او د لوبغاړو لسترولنې هم خې دي. احمد ولی هوتاک او باز محمد مبارز د افغانستان د فری فایټ سیالۍ او دوه هغه ستوري دي چې په تیرو څو کلونو کې د خپلو بریاو سره افغان ولسته ډېرې خوښۍ راوړي، خو په تیر کال کې دغه دوه لوبغاړو یوازې یوه لوبه کړې چې پکې بریالي شوي دي. دا چې دغو دوه افغان لوبغاړو ولې تیر کال کمې لوبې درلودې او په ډېرو سیالیو کې ښکاره نه شول، ځواب یې له دوی څخه اورو.
سکل چې تیر شو واقعا زما لپاره ډېر جالبه کال و، په دې چې تجربې هم ولې او بل دا غمیزه پېښه هم پکې واقع شوم. لاسته راوړنه مې یو سیالي مې په دوبۍ کې درلوده چې اوکراني سیال سره ډېر ښه سیالي وه ای سی بی په سازمان کې، نو هغه مې وګټله د افغانانو لپاره. نو یو غمیزه پېښه په ما باندې وشوه چې څو وحشي انسانانو د افغانستان د خوښیو دښمنانو زه ټپې کړم او هغې مهمې سالې څخه یې پاتې کړم. هغې پسې پرله پسې ما دوه سالې نورې درلودلې چې ویلی شم چې له دریو ډېرو مهمو نړیوالو سالیو څخه یې پاتې کړم.
د سال 1397 ما یک مسابقه
دی وایي په 1490 کال کې ما یوه ډېره ښه لوبه په متحده عربي اماراتو کې د اروپایي لوبغاړي پر وړاندې درلوده چې ماته مې ورته ورکړه. نور په مرکز ولایتونو کې د ایم ایم ای سیالیو په جوړولو بوخت وم. دا شان د رزمي لوبو فدراسیون مې یوه قانوني چوکاټ ته برابر کړ.
امروز شما مشاهده هستین
د یادو لسترونو تر څنګ د افغانستان ورزش په 1490 مریز کال کې ل یو لړ خوشینونکو پیښو او ستونزو سره هم مخ و چې دلته ځینو ته په لنډه توګه اشاره کوو. تیر کال داعش ډلې په کابل کې د میوند په نوم د غیږنیونې په یو کلب دوه غبرګ بریدونه وکړل چې د دغه کلب د مسؤلینو په خبره پکې تر دیر شو پورې پهلوانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. دغه پیښه د 1490 لمریز کال د وږي په 15مه داسې مهال رامنځته شوه چې په یاد کلب کې د غیږنیونې لوبه روانه وه او ځایي اوسیدونکي کلب کې د پهلوانۍ یا غیږنیولو سیالیو لیدو ته ورغونډ شوي وو. په همدې کال کې بله پیښه د روژې په میاشت کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د بیسودو پلته څیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې وشوه چې په کې اته تنه ووژل شول او درې څلوېښت نور ټپیان شول. د کرکټ په دغه لوبغالي کې داسې مهال درې چاودنې وشوه چې د رمضان په نوم د کرکټ سیالیو د پرانستې مراسم روان ول. د دغو چاودنو وروسته په کابل کې د رمضان جام سیالۍ چې هر کال د زرملوال بنسټ لخوا ترسره کېدې لغوه شوې. د 1490 کال بل ټکن ورکوونکی خبر چې لای هم په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، هغه د فوټبال په فدراسیون کې د خزینه فوټبالرانو د جنسي ځورونې د اداو موضوع و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګون راوپارول. دغه موضوع لومړی ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د خزینه ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو د اداو پر بنسټ راپورته کړ چې په نتیجه کې افغان حکومت او د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون د دغه ادارې د 15 تنو دندې وځنډولې او د څېړنو امر یې وکړ. په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونو د اداو له خپرېدو وروسته بېلابېلو بنسټونو د افغانستان له لوی سرنوالۍ غوښتي چې د دغې قضیې پایلې د ژر تر ژره له خلکو سره شریکې کړي، خو له څو میاشتو تېرېدو وروسته لا هم د افغانستان لوی سرنوالۍ په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. خو له دې ټولو سره سره د ورزش د برخې یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان د ورزش تېر یو کلن مزل او لاسته راوړنې د قناعت وړ نه بولي، خو په اداري برخه کې د یو لړ اصلاحاتو خبره کوي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د سازمان مرستیال سمیع الله پام ازادي راډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې د تیر کال په پرتله کمرنګه وې.
له بده مرغه په نړیواله کچه باندې تیر کال د نورو په پرتله باندې ډېر ښه نه و، ځکه په دې کال کې افغان 19 کلن د تیر په څیر ونه ځلیدل. د فوټبال ملي لوبډلې ډېرې سیالۍ وبایللې، حتی یوه لوبه یې ونه ګټله په تیر کال کې. نو باید څه ډول چې له پرمختګ شوی نو دی شوی، خو د اداراتو په اصلاح کې د تیرو کلونو په پرتله باندې ډېر زیات کار شوی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومن بیا وایي چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د کمزوري مدیریت له امله افغان لوبغاړي په تیر کال کې په نړیوالو سیالیو کې ښه ونه ځلیدل. ښاغلی مومن وایي د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د منظم پلان د نشتوالي او د استعداد له مخې د لوبغاړو د نه ټاکنې له امله افغانستان د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې تر نورو هیوادونو شاته پاتې شو. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزه بیا وایي چې دوی په هیواد کې د ورزش او لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره څلور کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې ورسره به په ورزشي بنسټونو او فدراسیونونو کې شته ستونزې هوارې او افغان لوبغاړي به په نړیوالو میدانونو کې ښه وځلیږي. د نوموړي په خبره د دغه پلان له مخې به د افغانستان ټول ورزش په اتو زونونو وویشل شي او په ټول هیواد کې به د ورزش متوازن انکشاف ته زمینه برابره او نوي استعدادونه به رابرسېره شي چې په نړیوالو میدانونو کې به د افغانستان نوم وځلوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اچار اچار اچار
نڅش اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او تازه لره. کنسا کال خو د وچکالی لامل له چارواکی پرته هر څه مړاوی مړاوی دي، او چارواکی خو بختوران ډالر داسې تازه کړي لکه د امازون د ځنګل ونی او بوټي. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پامو کوي نوروزی خبرونو ته.
نتاقان
بهار پیروته
او مارتول سنگ شکن. لند خبرونه دغه دی.
کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي د ښار په نیالګیو پلورونکو وبشول.
د دهقان په ورځ د دهقان په جشن کې وزیرانو او نورو چارواکو د جشن لیدلو پر ځای زړه په غیبت یخ کړ.
د دهقان د ورځې لمانځلو په مراسمو کې لاسپیکرونه لکه د لومړۍ لویې جرګې تر اخره غږ ترې ونه خوت.
او د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سکل هم کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي، ګلان او نور بوټي د ښار په ګل فروشیو کې وبشول. خبر زیاتوي چې په ځینو نیالګیو او بوټو خو آن هغه د مربوطه شرکتونو نښې او سمبولونه هم لاکلک وو، ځکه چې پلورونکي خواران ورخطاو او لر ورخطاو راځي د هغو لرې کول هم له یاده وتلي وو. د کرانیزو چارو ماهرین وایي چې هر کال کوپراتیفونو ته مفت نیالګي ورکول کیږي چې په خلکو یې وویشي او کې نوي. خو کوپراتیف والایې که ټول نوي نو نیم خو یې په بازار اوبه کوي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن په مراسمو کې وزیران او نور چارواکي د دې پر ځای چې د مراسمو او د دهقانانو د رسمي ګذشت او وطنونو سیل وکړي او ویستایي، پل زړونه د نورو په غیبت یخ کړل. خبر زیاتوي چې په زیاتره دغسې رسمي او غیر رسمي مراسمو کې چارواکي د مراسمو د لیدلو پر ځای خپله درنه او د بل سپکه وایي. د غیبت د چارو ماهرین باور لري چې په دغسې وختونو کې غیبت ډیر خوند کوي، نو ځکه چارواکي نه دي ملامت چې کوي.
در پدر آژانس خبر را کوي چې سکل هم لکه د لومړۍ لویې جرګې غونډې د دهقان د جشن په مراسمو کې لا سپیکرونه ګونګیان وو او هیچا هم په ټلویزیونونو نه د چا خبرې واورېدې او نه هم د ډولونو غږ. خبر زیاتوي چې همیشه په مهمو مراسمو کې لا سپیکرونه ګونګیان شي او یا یې هم څوک خوله پلستر کړي. لاسپیکرونه یوازې د ودونو په هوټلونو کې فعال وي او هغه هم دومره چې واده ته راغلي کسانې تیښتې ته اړ کړي وي، خو په دغسې مهمو مراسمو کې بغم نه وهي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. نه دا اتن ځای معلومو، نه د سرکنډو او نه هم د نورو ورزشونو او نندارو. د دهقانانو د ډلو یوازې بیلونه خورول زده وو، خو هغو ته هم په پستو کوچونو کې ناستو چارواکو ور ونه کتل. ډولونه وهل کېدل خو اتنچیان نه وو. لنډه دا چې دومره د خوند او مزې بې نظمي او بې تفاوتي وه چې مثال یې نه پیدا کیږي. آفرین د دې مزیدار جشن په جوړونکو او آفرین په ورغلیو وزیرانو، وکیلانو او نورو چې له سره تر اخره یې ور وم نه کتل. خبرونه خلاص شول.
نوی کال دی او د نوی کال لپاره به خامخا وزیران او نور چارواکي د پرمختګ نوي پلانونه لري. د یو وزیر له پلانونو به مو موږ په دغه مرکه کې خبر کړو. وزیر صاحب، که دا راته ووایي چې د راتلونکي کال لپاره مو څه پلانونه او خیالونه لرئ نو خوشحاله به شو.
خیالونه خو مې زخته ډیر دي، مثلا د ټولې دنیا د ښکلو ځایونو لیدل، په ښکلو مناظرو کې وخت تیرول، د سیاحتي ښکلو جزایرو لیدل او پکې وخت تیرول، د نړۍ په قیمتي هوټلونو کې شپه کول، د نړۍ قیمتي دریشي، ساعتونه، موټرونه او نورو شیانو اخیستل. په کورنۍ او ماشومانو مې د شرق، غرب، جنوب او شمال او همدارنګه د نورو ښکلو ښارونو او ابشارونو قتل. مانا نور ډیر خیالونه هم را سره دي، خو که ژوند او څوکۍ یاري وکړي.
او پلانونه مو؟
پلانونه به نو له دې وروسته جوړوو، ځکه چې د پلانونو جوړول وخت غواړي، غور غواړي او د معلوماتو راټولول ورته پکار دي. ښه کاري ګروپ ورته پکار دی، خو اراده یې لرو چې پیل کړو.
مثلا په کومو برخو کې مو د پلان جوړولو اراده ده؟
تر ټولو لومړی پلان به مې د کور د امنیت وي. مثلا د یوې فولادي او زه د زری کوټې جوړول، ټول کور او د کور شاوخوا په امنیتي کمرو او امنیتي کمربندونو مجهز کول، له کوره د څو کتاره سیمیټي دیوالونو او د خارو سیمي بوجیو تاوول، د حملې پر وخت له کوره د تیښتې د امن لاره جوړول.
دا خو د ټول د خپل ځان او کورنۍ د ساتلو پلانونه دي، د خلکو د خدمت لپاره څه پلانونه لري؟
چې زه نه یم نو خلکو ته به څه کار او خدمت وکړم؟ له همدې عمله لومړی باید د ځان ساتلو او آرامولو پلانونه جوړ کړم، بیا د خلکو او هیواد لپاره. د هیواد او خلکو ګټه هم په دې کې ده چې موږ وزیران، والیان او وکیلان په امن کیو او ښه روغ او خوښ اوسو، نو بیا ښه فکر کولی شو او بیا ښه پلانونه جوړولی شو.
څه ډول پلانونه به جوړ کړئ؟ مقصد مې د خلکو او وطن لپاره دي.
د وطن او خلکو لپاره به هم څه وکړو؟ خامخا به یې وکړو، خو چې یو ځل خو خپل ځان بې غمه کړو.
څه غم لرئ؟
د اولادونو د تعلیم غم ده، د اولادونو د راتلونکي اقتصاد غم ده، د هغوی د مرافعه او ښه ژوند کولو غم ده. یو زوی مې په فرانسه کې زده کړې کوي، یو مې په لندن کې دی، بل مې په امریکا کې، او دوه لورګانې مې په جرمني او یو یې په ډنمارک کې زده کړې کوي. مور یې سویس ته تللې ده، معلومه نه ده چې له هغه ځایه به بیا چیرته ځي. د دې ټولو لیدل هم وخت وړي او هم حوصله. ډیر سخت ژوند مو دی، خلکو ته بیا داسې ښکارو لکه ټول عمر چې عیش کوو.
نو ته دې ټولو کارونو ته عیش نه وایې؟
عیش نه دی، سرګردانی ده، تشویش دی.
اوس سکایپ دی، هر شپه هر یو لیدای او ورسره غږېدلی شي.
یو د سکایپ لیدل او غږیدل دي او بل نږدې مخامخ. دا دواړه ځمکې او آسمان قدرې فرق لري. غریبانان که د ژوند ښه امکانات نه لري، خو بیا دغه له خپلو اولادونو او کورنۍ سره د ګډ ژوند نعمت یې په نصیب دی.
نو له تاسو نه خو هم چا په زور نه دي بولي، ټول راولئ وطن ته او همدلته زده کړې پرې وکړئ. اوس خو هغه دی تر ډاکټورا پورې د زده کړو امکانات شته همدلته.
د امریکا، انګلستان، فرانسې او نورو پرمختللیو هیوادونو زده کړې او د دې ځای زده کړې د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. او بله خبره دا ده چې زموږ اولادونه د هیواد د راتلونکي وزارتونو خوبونه ویني، نو ځکه هلته اوسي او خپل علمي بنسټونه پخوي.
چې پخه یې کړي بیا به څه وکړي؟
وطن او خلکو ته به خدمت وکړي.
تاسو څه وکړل؟
دا بې شمېره لوړې ودانۍ، لوی لوی شرکتونه، ښارګوټي، د تیلو عصري ټانکونه، روغتونونه او شخصي پانتونونه او تلویزیونونه چې ګورې، دا ټول موږ خپله جوړ کړي دي. او هغه په بهر کې شرکتونه، کورونه او مارکیټونه مو چې دي، هغه خو هېڅ یادومه.
په بهر کې موږ ته څه ګټه ده؟
ولې نه ده، د افغان او افغانستان نوم پرې یادېږي، دا وړه خبره ده.
نو که په لنډو کې راته ووایي چې څه به وکړئ؟
بیا به کال دا وخت وګوري چې څه مو کړي دي.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.